احمد شبریم دا ازادي راډیو د دې سات د خبرونې دا اوریدونکي هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره د یو پلاوي په مشرۍ نن دوحې ته ولاړ. ښاغلی متقی د کابل په هوایي ډګر کې وویل چې له امریکایي لوري سره به د دوی پر حکومت د بندیزونو د لرې کېدو په تړاو خبرې وکړي او پر یو شمېر نورو مسایلو به ورسره وغږېږي. تمه ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو او د طالبانو د حکومت پلاوي په سبا د قطر په پلازمېنه دوحه کې سره وګوري. د امریکایي پلاوی مشي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست او د بشري حقونو او افغان ښځو او نجونو په برخه کې د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تېره اونۍ ویلي وو چې د بحث په اصلي موضوعاتو کې د افغانانو لپاره بشري ملاتړ، اقتصادي ثبات، د ښځو او نجونو په ګډون له ټولو افغانانو سره عادلانه او باعزته چلند، امنیتي مسایل او د نشه یي موادو له تولید او قاچاق سره د مبارزې هڅې شامل دي. د ملګرو ملتو یو چارواکی وایي چې دغه سازمان له مالی ستونزو سره مخامخ شوی او د افغانستان په شمول په یو شمېر هیوادو کې مرستې کموي. د خوړو د نړیوال پروګرام یا WFP مرستیال کارل سکاو پرون په یوه خبري غونډه کې وویل د هغو شپږ اتیا هیوادونو په منځ کې چې د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام پکې فعال دی، لږ تر لږه په 8 هیوادو کې مرستې کمې شوي او یا به ژر کمې شي. د افغانستان سربیره په دې ډله هیوادو کې سوریه او یمن هم شامل دي. روسیې تېره شپه په دنیپرو ښار کې د اوکراین پر امنیتي دفتر توغندی وویشت چې له کبله یې د هستوګنې یوې ودانۍ ته زیان واوښت. د روسیې په دې برید کې د دوو ماشومانو په ګډون 9 تنه ژوبل شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي د حمله خندلې او د راکټي ترهګري بللې ده. په بریتانیا کې تمه ده چې د مسلمانانو تر ټولو په ستره کالنۍ غونډه کې شاوخوا 40,000 تنه ګډون وکړي. دا کالنۍ غونډه پرون په همشایر کې پیل شوه او تر سبا دوام کوي. د دې غونډې یو برخوال فراز احمد چې پرون سهار وختي ځان هلته رسولی وای دا غونډه له دې سره مرسته کوي چې د اسلام په اړه ناوړه تعبیرونه پای ته ورسیږي او نړیوالو ته وښودل شي چې مسلمانان څه ډول عقاید لري. دا په بریتانیا کې د مسلمانانو 50 ستره کالنۍ غونډه ده. دا غونډه د 50,000 رضاکارو په مرسته جوړی شي. د ښځینه فوټبال نړیوال جام لوبو په ترڅ کې نن سویډن د ایتالیا لوبډلې ته په 50 ماتې ورکړه. په بله لوبه کې فرانسې له برازیل څخه 2-1 په وړاندې لوبه وګټله او د نن ورځې په درېیمه لوبه کې چې د پاناما او جامیکا ترمنځ وه، جامیکا یو ګول وکړه او دا لوبه 1-0 په وړاندې وګټله. د ښځو د فوټبال نړیوال جام لوبې د نړۍ د 20 ملي لوبډلو ترمنځ په 2 ګروپونو کې د جولای په 6 پیل شوې. د دې جام قربانه نیوزیلند او استرالیا دي او د اګست په 6 به یې پایلو به ترسره شي. ازادي راډیو په منځنۍ سبد ول شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. یونیسف په افغانستان کې د فقر زیاتوالي ته په خپل نوي راپور کې اندېښنه څرګنده کړې.
واته مې شکیږي لا زیات فکر مې نشته، کسب مې نشته، کور ماشومان تعداد مې هم زیات دي، نو که خپل هر څه وکم مې
خوروره کار غسل مې نشته د چې خپل بچو ته
په دې خبرونه کې. په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو په اړه د طالبانو د یوه چارواکي نوې څرګندونې هم لرو. د خاص کونړ خلک د هغه سړک درغاونې هیله لري چې دوی پخوا په خپله جوړ کړي.
شالۍ دره غرنۍ سیمه ده، یو کچا سړک چې دی ولسونو په خپل تعاون او په خپل اتفاق سره والي دي.
نور مطالب هم لرو که تر لسو بجو له ازادي راډیو سره وي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په خپل نوي راپور کې ویلي چې روان میلادي کال 9 میلیونه او 2 لک افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د یونیسف د اټکل له مخې د روان میلادي کال د 100 اکتوبر میاشتو ترمنځ به 15.3% اړمند خلک چې د افغانستان 15% نفوس جوړوي د خوړو له کموالي سره مخ شي. د یونیسف په باور د ښځو د کار مخنیوی پرته له شکه چې د مؤسسو د مرستو پر رسولو منفي اغېز کوي. یونیسف وایي سږ کال له افغانانو سره د مرستې لپاره 1.5 میلیارد ډالرو بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته بیکاري او بېوزلي تر بل هر وخت زیاته شوې، د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهې صندوق یونیسف وایي په دې هیواد کې بشري مرستو ته د اړمنو افغانانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. دغه بنسټ په خپل تازه راپور کې چنن خپور شو ویلي د روان 2023 کال په جنوري میاشت کې مرستو ته داړمنو کسانو شمیر 28.3 میلیون او خو په مې میاشت کې دا شمیر 9.2 میلیون کسانو ته رسیدلې ده. پر راپور کې راغلی چې د روان میلادي کال له وروستۍ دریو میاشتو راپدې خو د بشري مرستو د رسولو چاره له ناوړه وضعیت سره مخ شوې، ځکه د راپور په ټکو لا هم د طالبانو له لوري په موسساتو کې د ښځو په کار بندیز دوام لري او دغه چارې د مرستو رسولو پروسه له ستونزو سره مخ کړي. طالبانو د تیر 2022 میلادي کال په وروستۍ کې د ملګرو ملتونو اړوند ادارو په ګډون په ټولو نه دولتي ادارو کې د افغان میرمنو په کار بندیز ولګو چې لامل یې ډېرې ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول. د یونیسف په نوی راپور کې راغلی دی د خوړو برابرولو په برخه کې لښته فعالیتونو سره سره زموږ اټکل خی شي د روان میلادي کال د مئی او اکتوبر میاشتو ترمنځ به 15.3 میلیون اړمن خلک چې د افغانستان 15% نفوس جوړوي د خوړو له کموالي سره مخ شي. په راپور کې راغلی چې د روان میلادي کال په ژمی موسم کې خلک د خوړو د نه خوندیتوب لاړه ډیر ځپل شوي وو او د غشان په یو شمیر ولایتونو کې خلک له شدیدو تنفسي ناروغیو سره مخ وو چې لامل یې 306 کسانو خپل ژوند وبایلودو. یونیسف وایي سږ کال افغانانو سره د مرستې لپاره 1.5 میلیارد ډالرو بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په همدې حال کې یو شمیر افغانان له بیکاری او بېوزلۍ شکایت کوي. د ننګرهار اوسیدونکي سمیع الله دولت زی
واته میاشت کېږي لا زیات چې کار مې نشته، کسب مې نشته، د کور ماشومان تعداد مې هم زیات دی. نو که خپل هر څه وکړم، مثال یا چای یا ډوډۍ یا دا وخرم یا ونه خورم، خو هیڅ سوچ فکر مې نشته. خو ماشومان خو نه غواړي کړي، ماشومان خو دا چې کور درس ډېر د بیکاری د وجه بيخي ز کور تدل نه شي، کور درس ماشومان نه خپل نفقه غواړي، ما سره دومره عاید نشته.
د کابل اوسیدونکو جعفر ازادي راډیو ته وویل
خوروره کار قسم نشته د چې خپل بچو ته کور ته ډوډۍ راوړم، بيخي د ستنګ راغلم د بیکاری د وجه نه چې هیڅ ایران مې څو کوم څو کار څنګه کوم ته زما مزدوري نشته، نه ته مې مزدوري ته به حالات په هغه رقم دي خلک دی باور نه لري، ایران مې څو کوم یې کیرانه طرف غلط دی.
دا شکایتونه داسې محل دي چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP اعلان کړی چې د شپږتیا هیوادونو لړل چې دوی په کفالیت کوي د افغانستان او سوریه په ګډون پاتې در شوادونو کې د خپل مرستو کچه راکم کړي. د خوړو د نړیوال پروګرام مرستيال اجرایی رئیس کارل سکاو 13 ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د روان کال د مارچ په میاشت کې د غیداره اړ شو چې د بیړنۍ مرستو کچه له 15.5% ته راکته کړي. نوموړي ویلي چې د روان کال په مئی میاشت کې دوی 8 میلیون اړمنو کسانو ته د مرستو د رسولو وړتیا لرله، خو اوس دا کچه 15 میلیون کسانو ته راټیټه شوې او تر اکتوبر میاشتې پورې هره میاشت له 15 میلیون کسانو سره مرسته کولی شي. دغې ادارې تر دې وړاندې د بودیجې د کمښت خبرداری ورکړی او ویلي وو چې یوازې د اکتوبر تر میاشتې پورې به هره میاشت 15 میلیون خلکو ته مرستې ورسوي او له هغې وروسته به د افغانستان خلکو ته د بشري مرستو د رسولو لپاره بودیجه ونه لري. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري تر بل هر وخت زیاته شوې. د رواني جولای میاشتې په 21مه نیټه د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام UNDP په یو راپور کې وویل چې د 2020 کال راهیسې د افغانانو په عاید کې 1.5% کموالی راغلی چې لامل یې اوس مهال د دې هیواد 1.4 میلیون اوسیدونکي د خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري. دغه شان د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې وچا ویلي سکل په افغانستان کې 23 میلیونه زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او 6 میلیونه نور له قحطۍ یو ګام واټن لري.
راپور کې مو واورېدل چې یونیسف په افغانستان کې د فقر او لوږې زیاتېدو ته اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي دي چې د بېوزلو کسانو شمیر په زیاتېدو دی. په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو په برخه کې ستونزې څه دي؟ دا پوښتنه خاطر پردیس مرکې په پیل کې د اقتصادي چارو له کارپوه آزرخش حافظي څخه کړې.
بشری ناورین په افغانستان کې پرته له چې دوی راپور ورکړي کورنه کې ټول خلکو ته معلوم دي، مونږ ته معلوم دي چې افغانستان په ډېر بد اقتصادي حالت کې قرار لري. د خلکو معیشت بالکل راټیټ شوی دی، مخکې هم د دې ژوند چندان خوند نه درلودل، خو اوس مهال ډېر مشکلات لري. مخکې یو مصنوعي اقتصاد شتون درلودل دی، بین المللي مرستو پر بنسټ انکشافي پروژې وي او بیا د خارجي قواو شتون دلته ځینې خدمات خپل زموږ د مارکیټ څخه راخیستل، یو تعداد ځای د کار پیدا کیدل او یو اندازه هم د دوی غیر مستقیم مرستې هم خلکو ته رسیدل. نو اوس مهال هغه مصنوعي اقتصاد هم د پخواني حکومت د نسلیدو سره او د خارجي قوتونو د وتلو سره پای ته ورسېدل. اوس زموږ اصلي چیره د اقتصاد را معلوم شوي دي چې هغه ډېر وروسته پاتې او مشکلات څخه ډک دي.
حافظي صاحب د سره صلیب نړیوال فدراسیون یو تازه مورید کې ویلي دي چې د افغانستان درې دیرش ولایتونه له سخت بشري ناورین سره مخ دي. څه فکر کوي د دې ناورین د زیاتېدو اصلي عوامل په څه کې ویني؟
یو خو بدبختانه د سیاسي مشکلات تر څنګ دا بشري وضعیت د خلکو ښه نه دی، نور مشکلات هم زیاتېږي. مثال په توګه طبیعي حوادث دي، او د طبیعي حوادث پر بنسټ د افغانستان کې مشکلات رامنځته شوي دي. ډېر زیات وچکالي ده، بیا سیلابونه راځي، بیا زلزلې وي. دا ټول سره چې یو ځای شي او بل د مرستندوی مرستې هم هغه کچه نه دي چې دا ټول مشکلات سره رفع کړي. په دې خاطر مشکلات هره ورځ لا پسې زیاتېږي.
د دې حالت د کابو کېدو لپاره تاسو فکر کوئ کوم اقدامات دي چې باید ترسره شي؟
په اول سر کې باید یو مقتدر مشروع سیاسي بستر ورته شتون ولري، تر څو چې اقتصادي وده ممکن شي او پانګونه په افغانستان کې پیل شي. کله چې دا پانګونه په افغانستان کې نه شي او موږ د بین المللي اقتصاد یوه برخه ونه ګرځو او د تحریم څخه نجات ونه مومو او د غیر رسمي ادرس څخه خلاص نه شو، دا اقتصادي ودې لپاره امکانات ډېر لږ دي. ځکه چې اوس افغانستان خپل په داخلي امکاناتو باندې محدود پاتې شوي دي، او اوس یو ریاضتي اقتصاد سره مخامخ دي. خلک یو وخت ډوډۍ لري، د بل وخت ډوډۍ نه لري، تقریبا دایمي روژه نیسي، او دا حالت د دوام وړ نه دی. ځکه چې تدریس هم په ترکیې هر کال تقریبا څلور نیم لکه نوي ځوانان کار قواز سره زیاتېږي. هغوی لپاره کار پکار دي، زیادي کار باید ورته وموندل شي. دغه پخوانی خو لا پرېږدي چې تقریبا اتیا فیصد خلک وزګار دي، دا هم ورزیاتېږي. هر کال چې تیریږي زموږ مشکلات زیاتېږي، او د هغې په تناسب سره موږ د مشکلات د حل لپاره
د اقتصادي چارو کارپوه آثار اخش حافظي.
د انجونو په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله، ټول شیزي وي.
یو اړخه له د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي، او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوري وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی وایي غواړي ښوونځي پرته له تبعیزه د ټولو افغانانو پر مخ پرانیستل شي. نوموړي د جمعې پر ورځ په کابل کې د عاشورا په مراسمو کې وویل که څه هم د یو شمېر خلکو په منځ کې د نجونو د زده کړې په اړه مخالفتونه شته، خو په خبره ډېر وخت ته اړتیا نشته، یو وخت ته اړتیا شته چې دا مخالفتونه حل شي. جزئیات په دې راپور کې.
لشه خو شپږ سوه وو او یو ورځ راهیسې ښوونځي له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ تړل شوي. تازه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی د جمعې په ورځ د کابل ښار په دشت برچی سیمه کې د شورا په مراسمو کې وویل چې د نجونو د تعلیم په اړه ان د خلکو ترمنځ هم اختلاف شته. هغه چې وخت په وخت په خپلو خبرو کې ټولو افغانانو لپاره د زده کړې د حق غوښتنه کړې، یو ځل بیا یې د ټولو پر مخ د ښوونځیو د دروازې د خلاصېدو غوښتنه وکړه.
د مکتبونو او ښوونځیو دروازې د افغانانو پر ټولو طبقو له تبعیض پرته پرانیستل شي چې دا د دوی شرعي او مسلم حق دی. دلته ځینې اختلافات شته. دا ټولنه چې موږ پیژنو شاوخوا ولایتونو ته ولاړ شو، وبوینو چې که پنځه نفره د مکتب په خوا وي، دوه نورې مخالف دي.
د کابل ښار یو اوسیدونکی چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د ده دوه لونې چې د ښوونځي په اووم او نهم ټولګي کې وې، له دوو کلونو راهیسې د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله له زده کړو بې برخې دي. نوموړي دا څرګندونې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو د مرستیال د څرګندونو د یوې برخې په خبرګون کې وکړې.
یک بهانه است که طالبا مګه
دا یو بهانه ده چې طالبان پر پر خلکو اچوي چې جونې خونځې او تلاړې نشي. ولې طالبان مخنیوي کوي چې دوی لاړې نشي؟ ما داسې کس نه دی لیدلی چې وایي لور مې د درس نه وایي یا خوندې ته دی نه ځي. شل کال وړاندې ولې دا خبره نه کوله؟
د زده کړې د برخې فعال شیردل پاتون هم ورته نظر لري. هغه وایي
وشتمې پیړۍ کې داسې کورنۍ نسته، ټولو خلکو زینتونه جوړ دي او که کم کورنۍ عیان داسې پاتې شاید هغه ته بس چا زینت نه وي ورکړی او مفوهۍ به نه وي رسېدلی. خو په مجموع کې ټول افغانستان علم ته اړتیا لري، عصري علومو ته، او عصري علوم په شر هنر باندې فرض دی. باید ټول د افغانستان هر وګړی او دا علم را خپل کړي.
فرزانه هغه نجلۍ چې له شاوخوا دوو کلونو راهیسې د طالبانو لخوا ښوونځي ته له تګ څخه منع شوې وایي چې له زده کړو بې برخې کېدل د نوموړي او د دې په شان د نورو نجونو لپاره ناوړه پایلې لري.
نه فقط ما، بلکې تمام
نه یوازې زه، بلکې د افغانستان ټول نجونې له زده کړو بې برخې شوي دي. او د دې تر څنګ په دې دوو کلونو کې نجونې د روحي فشار لاندې وي او د زده کړو انګېزه یې له لاسه ورکړې ده.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو موي محمد یونس راشد د پنجشنبې په ورځ په خوست ولایت کې په یوې ناسته کې وویل څو چې نجونې په مکمله توګه اسلامي چوکاټ ته برابرې نشي ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي. یوه ورځ مخکې ترې د طالبانو حکومت د دعوت او ارشاد رئیس محمد هاشم شهید ورور د علومو اکاډمۍ د غوره زده کوونکو په سین غونډه کې وویل د عصري علومو زده کړې فرض نه دي او یوازې د اسلامي علومو زده کړې په نر او ښځه فرض دي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی د زمری په دریمه نیټه په هرات ولایت کې په یوې ناسته کې وویل چې د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو بیا پرانیستل د دوی ترمنځ یوه اختلافي مسله ده چې د دې موضوع حل وخت ته اړتیا لري. په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ له بیا پیلېدو وروسته طالبانو پر ښځو او نجونو د نورو بندیزونو تر څنګ هغوی له شپږم ټولګي څخه پورته ښوونځي ته لتلو منع کړې او شاوخوا اته میاشتې وړاندې پوهنتونونو ته پر تګ هم بندیز ولګوه. که څه هم دغه بندیزونه د نړۍ په کچه له پراخو غبرګونونو سره مخ شوي، خو طالبانو په دې اړه خپله پرېکړه نه ده بدله کړې.
نن د زمري ومه د افغانستان د بیرغ ورځ ده. د افغانستان درې رنګه بیرغ تور، سور او زرغون لومړی ځل په 1908 لمریز کال کې د امان الله خان د پادشاهۍ په وخت په لویه جرګه کې تصویب شو. تر دې وروسته په موقتي ډول یو ځل د لنډې مودې لپاره د امیر حبیب الله کلکاني په وخت، بیا د خلق دیموکراتیک حکومت په وخت دا رنګونه یو څو وخته بدل شول. بیرته د وخت حکومت د بیرغ پخواني رنګ ته مخه کړه. بیا په نویمه لسیزه کې د کورنیو جګړو پر مهال د بیرغ کې سپاتې شوه او کله چې د طالبانو حکومت په 2001 کال کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د برید پر مهال نسکوره شو، د افغانستان بیرغ بیرته پخوانی تور سپین او زرغون شو. تر وړم کال پورې لا دا بیرغ و د طالبانو تر بیا واکمنۍ را وروسته پر دولتي ادارو سپین بیرغ رپیشي، خو دوی تر اوسه اساسي قانون نه لري چې معلومه شي چې کوم بیرغ مني. البته طالبانو د بیا واکمنۍ په لومړیو ورځو کې ویلي وو چې د ظاهر شاه د وخت د 1947 کال اساسي قانون نافذ دی. په هغه قانون کې د افغانستان بیرغ درې رنګه دی: تور، سور او زرغون.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په کابل کې د یخچالونو یو شمیر پلورونکي په دې ګرم موسم کې د پلور له کموالي شکایت کوي. دوی وایي د تیر جمهوري حکومت د دورې په پرتله سږ کال د خصوصي بنسټونو د فعالیت ته کموالي او د خلکو د کمزور اقتصاد له امله د دوی پلور کم شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په راتلونکو ورځو کې د کابل ښار د تودوخ شدت 15 درجو ته د رسیدو وړاندوینه شوي او د یخولو وسایلو ته ډیره اړتیا لیدل کیږي، د برېښنایي وسایلو په ځانګړې توګه د یخولو وسایلو یو شمیر پلورونکي د پلور له کموالي شکایت کوي. یاد هټیوال چې د نادر پښتون واټ پر سر د یخچالونو، پریزرونو او د کولرو په ګډون د یخې هوا جوړولو بیلابیل وسایل پلوري، وایي د تیر جمهوري حکومت د وروستیو کلونو په پرتله په پلور کې 50% کمواله راغله ده. یو له دغه هټیوالو بشیر احمد آزادی رادیو ته ویل
په هغه وخت کې د خصوصي سکتور ډیری شرکتونه او دفترونه وو او کورنۍ او ښه اقتصاد درلود. دفترونو ټول کارمندان درلودل. دوی موږ ته فرمایش راکوه دوی برېښنایي وسایل لکه یخچالونه ایسی اخیستې، مګر اوس ښه اقتصاد نه لري او زموږ کار 50% کم شوی دی.
د برېښنایي وسایلو یو بل پلورونکی عمر هم ورته شکایت لري او وایي اوس چې هوا ډېره ګرمه ده باید ښه خرڅلاو ولري خو په خبره یې پلوري ښه نه دی.
زه په نادر پښتون جاده کې د یخچالونو، فریزرونو، پکو او نورو برېښنایي وسایلو پلورنځی لرم. له سهار راهیسې په دوکان کې یم، هیڅ کار نشته. د دوکان کرایه پر موږ تاوان ده. کله چې د خلکو اقتصاد ښه نه وي او دوی نشي کولی یخچال او فریزر واخلي، موږ د کور او دوکان کرایه څنګه ورکړو؟
دغه دوکانداران وایي چې په تیرو کلونو کې د اوړي په موسم کې د دوی بازار ډیر ګرم وو. په ورته وخت کې د کابل یو شمیر اوسیدونکو چې په تیر حکومت کې ښه کاروبار درلود او اوس بیکاره دي او یا اقتصاد خنه دی وایي د یخولو وسایل په لوړه بیه نشي اخیستلې. له دوی څخه یو مسیح ازادي راډیو ته وویل: د کابل ښاری وبل اوسیدونکي ماجبین چې نوموړي خپل او خاوند د تیر جمهوریت حکومت پر مهال رسمي دندې درلودې وای چې اوس بیکاره دي. نوموړي ویل د اقتصادي ستونزو له امله د یخې هوا وسایل برابرول ستونزمن دي.
زمونږ نارینه په کور کې دی او زه په خپله له دندې ګوښه شوی یم. دا مهال موږ د اوړي په ګرمۍ کې یو منظمه برېښنا نه لرو، د جنراتور د چلولو او سولر د اخیستلو توان نه لرو. ډېری خلک چې اقتصادي ستونزې لري حتی د پکې د اخیستلو توان هم نه لري.
د کابل ښار دغه اوسیدونکي وایي د اړتیا او ښه اقتصاد نه لرلو له امله په دې ورځو شپو کې سخته ګرمي زغمي. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره په افغانستان کې وضعیت خراب شوی او دې وضعیت ټول سکتورونه اغیزمن کړي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف د وروستي راپور له مخې په افغانستان کې د بشري مرستو د اړتیا وړ کسانو شمیر 9.2 میلیونه ته لوړ شوی دی.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د کونړ خاص کونړ ولسوالۍ د شالې ولې درې اوسیدونکو د سړک له خرابوالي او کندو کپروالي شکایت کوي. دوی له اوسنیو چارواکو او مرستندویو مؤسسو غواړي چې سړک ورته جوړ کړي او ستونزې هوارې کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ خاص کونړ ولسوالۍ اړوند د شالې ولې دره چې په لوړو ساحو کې د ډیورند کرخه هم تیره شوې، په تیرو سبا نه دوه لسیزو کې پکې د جګړو، د پاکستاني ځواکونو، د توپچی بریدونو او د نورو لاملونو په وجه د آبادۍ چارې نه دي ترسره شوي. اوسیدونکي وایي سرکې په خپلو مټو او مصارفو جوړ کړي. دغه سرک اوس د بارانونو او سیلابونو په وجه د موټرو له تګ راتګ وتلې او دوی ستونزو سره مخ کړي دي. مالک تاوس خان او ګل رحمان:
شالې دره غرنۍ سیمه ده، یو کچا سرک چې دی ولسونو په خپل تعاون او په خپل اتفاق سره والي دي. حکومت دغه سرک نه دی جوړ کړی، بلکې ولسونو جوړ کړی دی. هغه کلو او بانډو ته ایستلې دی چې هغه کې دوی اوسیږي، مونږ پاتې کیږو. دغه سرک مونږ سره دولت کومک نه دی کړی، بلکې مونږ په خپل لاس والي دی. هیڅ پوخ سرک نه لرو، هغه قابل د دې نه دی چې خلک په موټر وچلي.
دا جوړ شوی دی، مونږ دا ښکاني تیوارته ومندې جوړ شوی دی. لاندې لکوالو چې سیلاب راشي بیا په خرم نه.
ملک تاوس خان راته وویل که څه هم چې د سرک خرابوالي په وجه زیات مشکلات ګالي، خو له ټولو زیات ځورونکی د خزینه ناروغانو انتقال دی.
په دې سرک باندې چې مریضان وړو او حتی یو شی چې مونږ ډېر تې زوریږو، زمونږ ولسونه تې زوریږي، هغه دا دی چې د ښځې ولادت په صورت کې چې د ښځې ولادت کېږي، بیا په دغه صورت کې مونږ ډېر زوریږو، ځکه مونږ ته مشکلې انتقال د دغسې مریض، انتقال د دغه زوریدلې ښځې شفاخانې ته، کلینیک ته.
دوی له اوسني حکومت او مرستندویو ټولنو غواړي چې د سرک بیا رغولو کې دی ورسره همکاري وکړي. په کونړ کې حکومتي مسؤلین وایي د ولایت ډیره سیمې سرکونه نه لري، کوم چې خلکو په خپلو لاسونو او وسایلو وهلي یا ورته د ملي پیوستون او یا نورو پروګرامونو لخوا جوړ شوي. ډیری بارانونو او سیلابونو تخریب کړي او بیا رغولو ته اړتیا لري. دوی له مرستندویو ټولنو غواړي چې د کونړ د یادې ستونزې هواري کې خلکو سره پوره همکاري وکړي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل:
موږ دغه د مرستندویو ادارو نه غوښتنه هم کړې ده، اوس بیا هم غوښتنه کوو چې د خلکو سره بیړنۍ مرستې وکړي. خا خاص کر هغه سرکونه چې راغی کلو ته تللی دی او کلو ته لارې بندې دي، هغې کې اوس هم مرسته وکړي او د دغې خلکو چې کومې هغه اساسي ستونزې دي د هغې په حلولو کې اوسه همکاري وکړي.
د کونړ شالې ولې دره چې په تیرو څو لسیزو جګړو او نامنیو کې پاکستانی ځواکونو یې لوړو څوکو ته د ډیورن فرضي کرښه رارسولې، په داسې حال کې د سرکونو نشتوالی او کنډو کپروالی شکایت کوي چې په یاد ولایت کې تیرو بارانونو د نورو سیمو سرکونه هم خراب کړي او له کارې وستلې دي.
مننه چې ازادي راډیو واورې.
تر نه نیمه بجو وروسته د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې د شوزو پروګرام نیمه نړۍ لرو. دم غړي به د سپورت نړۍ ته مخ کړو. د کرکټ له ډګره د انګلستان او استرالیا ترمنځ 500 ورځنۍ لوبه روانه ده. په دې لوبه کې چې لومړی ځل انګلستان بیټنګ کړی وو 283 منډې جوړې کړې وې، ټول لوبغاړي سوځېدلي وو. په ځواب کې استرالیا 295 منډې وکړې او ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. اوس انګلستان د دوهم ځل لپاره بیټنګ کوي، 3 شپېته منډې کړې دي، 6 لوبغاړي له لاسه ورکړې دي. د کرکټ له ډګره بله لوبه د ویسټ انډیز او د هند ترمنځ دا یو ورځنۍ لوبه ده. تر دې دمه په 4 ورونو کې، یعنی 3.3 ورونو کې، د انګلستان د هند وبخشي و لوبغاړي سوسیدلې دي، 145 منډې کړې دي. د فوټبال له ډګره د شزینه فوټبال نړیوال جام لوبو په ترڅ کې به سبا ناروی له فلیپین سره، جنوبي کوریا له مراکش سره، سویس له نیوزیلند سره او جرمني له کولمبیا سره لوبه وکړي. اوس هم ازادي راډیو ته ستاسو سور رسیدلی پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
ازادي راډیو کارکونکو ټول اوریدونکو ته سلامونه ولیکي. هیلي وړاندې کوم الله عادل احمد اقبال څخه مې دا پیغام پرې اخیده تاسو ته. د افغانستان کومې شبکې چې دي، سالات او ایم ټی این او روشن او افغان او دا کومې شبکې چې دي، دا مخکې په د جمهوریت په وخت کې دو بانه وو چې موږ پایې وهل کېږي او په امن ساحه کې نه دي او سکون ورته جوړېږي. د له کبله موږ انټرنیټ قیمت خرڅوو او نورې هر هغه اړیکې دي که پیغامونه دي ټول لوړه بیا هغه کڅوړې ترلاسه کوي خلک. او اوس خو د عمارت په وخت کې خو داسې کومه پېښه نه ده رامنځته شوې چې د دو پایې ته زیاد رسېدلي یا کومې بلې هغه ته زیاد رسېدلی وي، خو دوی بیا هم هماغه په پخواني ریټونو کې دي بیخي هغه بیې راکبه کړې ده. په دې هیله چې دوی دا پیغام واوري او دا بیې راټیټ
جانان د هلمند ولایت نهر سرای ولسوالۍ سبت میسج پیژدم وره دلته مخابراتي شبکې اس کانو کې به تېر افغان میسیم پر موږ شاوخوا خوا دورې، ځکه چې دا ښار ته بیخي نیم کیلومتر لار هم نه ده. دلته شبکې سره خرابې جوړور ده، زموږ غږ یې څوک واوري، دا زموږ مشکل لري حل.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته. د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه پیغام درته پرېږدم ورور. زموږ سیمه کې خده نسته، نو موږ د حکومت څخه ورکوو چارواکو څه ده غواړو چې موږ ته نه اتصالات یا بیسي منتن ودرې.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت بشر ولسوالۍ ته څه ده پیغام پرېږدم. دغه زما ژغ تر مسلین ورسوي. دغه د هلمند ولایت بشر ولسوالۍ بازار دی چې په بازار کې یو څک وبه هم نشته، د چشاک وبه نه پیدا کېږي، دغه دکانونه وسوه غواړي او بل دا بازار نه شری لري، نه دا بازار نور حکمالات ور برابر دی. دا بازار خورین بازار دی، نړیدلی بازار دی. زموږ د مسلینو دا هیله ده چې دا زموږ بازار راته جوړ کړي. موږ غم وخوري پر دغه دکانو باندې لوس طالبان محصول ټولوي پر دغه حال باندې چې نه چری ورته کښې نه مخته سایوان لري نه وبسته پکښې. یو سړی د هلمند په ولایت د واشر په ولسوالۍ کې 19 برمې ولیدي، په 19 کې یو څک نه دي کړي. ډېره بیا حده بتکلی و ستړیا و وچکلی ده. دغه بازار دی، دغه ولسوالۍ خود دی، د ولسوالۍ بازار.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 420 21 24 201.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 په ټول افغانستان کې اوري. او تاسو کولی شئ چې زموږ خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې ولولئ. ونیسی او هغه راپورونه سی د ازادي راډیو لالار خبرو د هغوی متن تاسو د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې لوستلی شئ. نه بجې او دېرش دقیقې دی مخکې تر دې چې نیمه نړۍ د ښځو پروګرام ته مخه کړو. لنډ خبرونه. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره د یو پلاوي په مشرۍ نن دوحې ته ولاړ. شاغلي متقی د کابل په هوایي ډګر کې وویل چې له امریکایي لوري سره به د دوی پر حکومت د بندیزونو د لرې کېدو په تړاو خبرې وکړي او پر یو شمېر نورو مسایلو به ورسره وشخیشي. تمه ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو او د طالبانو د حکومت پلاوي به سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې سره وګوري. د امریکایي پلاوی مشي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست او د بشري حقوقو او افغان ښځو ژوندونو په برخه کې د امریکا ځانګړی استازی رینا امیدی کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیرونی ویلی وو چې د بحث په اصلي موضوعاتو کې د افغانانو لپاره بشري ملاتړ، اقتصادي ثبات، د ښځو ژوندونو په ګډون لټول افغانانو سره عادلانه او بایزته چلند، امنیتي مسایل او د نشي موادو له تولید او قاچاق سره د مبارزې هڅې شامل دي. د ملګرو ملتو یو چارواکی وایي چې دغه سازمان له مالی ستونزو سره مخامخ شوی او د افغانستان په شمول په یو شمېر هیوادو کې مرستې کموي. د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی مرستیال کارل سکاو پرون په یو خبري غونډه کې وویل دا خوشبو ژاتیا هیوادو په منځ کې چې د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام په کې فعال دی لږ تر لږه په 83 هیوادونو کې مرستې کمی شوي او یا به ژر کمی شي. د افغانستان سربیره په دې ډله هیوادو کې سوریا او یمن هم شامل دي. روسیې تېر شپه په دنی پرو ښار کې د اوکران پر امنیتي دفتر توغندی وویشت چې له کبله یې د هستوګ نیوې ودانۍ ته زیان واوښت. د روسیې په دې برید کې د دوو ماشومانو په ګډون 9 تنه ژوبل شول. په بریتانیا کې تمه ده چې د مسلمانانو تر ټولو په ستره کلنۍ غونډه کې شاوخوا 40 زره تنه ګډون وکړي. دا کلنۍ غونډه پرون په همشایر کې پیل شوه او تر سبا دوام کوي.
نیما نړۍ
اکثر بنیان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سال ویخت ملکو کې کار کوم
پس و ځاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
جبری مهاجرت ده چې ته هیڅ ذهنن او تعماده نه واقع ستونزمن ده. د جبی ستونز به یو وی دی وصول قواعد او دفتری کارونو سیستم به بالکل تغییر لري.
د یو افغان مېرمنې خبرې مو اوریدلې چې په دې وروستیو کې کډوالۍ ته مخه کړي. دا وایي چې جبري مهاجرت له ګڼو ستونزو سره مخ کړي ده.
منفي فکرونه له خپل ذهن نه لري کې او د مثبت لور په طرف باندې باید وګوري.
سیما ستانګزی چې په المان کې اوسېږي وایي دا سمه ده چې کډوالۍ خپلې ستونزې لري، خو که هر څه ته له مثبت اړخ څخه وګورو مشکلات راکمېږي. نن دی افغان کډوالو پاک له خبرې کوي چې بهر کې د نابلدی لواج لستونځو شکایت کوي. د هلال لري مهم لټولي ملتیا مو وکړي. قدر من اوردونکو د 2022 کال دی اگست نیمای څخه وروسته یو شمیر هغه کسان هم کډوالۍ ته اړ شول چې کله هم د سفر هوډ نه درلود. دوی په خپل هیواد کې ځان ته په خپل خواخه اسانتیاوي برابرې کړې وي. کله چې مهاجر شول یو خو د خپل هیواد په شان سهولت ورته نه وو، بل دوی ذهنن دې ته چمتو نه وو چې یو دم دومره ستونزې وګالي. یو میرمن چې اوس په بهر کې اوسېږي او نه غواړي چې نومې په خبرونه کې خپور شي وایي چې د ژبې له ستونزو رانیولې ډاکټر تک پوری لګړم مشکلاتو سره لاسوګری واند.
خوشنۍ سره باید وایم کوم وضعیت په هیواد باندې حاکم ده او حاکم سو د خزل لپاره ځوان دوزخ وګرځید او دا د سیو حالات چې په دې کې هیڅ شک نسته چې یو کورنۍ یا خزه یو فامیل په خپل خواخه خپل ملک نه وتلی ځکه دا یو تبعید او جبري مهاجرت ده چې ته هیڅ ذهن نه ورته آماده نه یې یو چیرته سفر کوي او ځې واقعا ستونزمن ده. هلته د ژبې ستونزه به یو وي، د اصولو قواعدو او دفتري کارونو سیستم به بالکل تغییر لري. دومره ژورو تغییرات سره سړی یو چیرې ورځي نو یو ملک کې داخليږي، واقعا ژوند ورته سخت دی. یو خوانه خو ذهني بوج وي، بعد خاطرې هغه وضعیت خپل ملک سړی ټول خپل کور خپل پامیل خپل ټول هغه ارزښتونه ملي ارزښتونه هغه حقونه چې درلودل هغه هم له لاسه ورکړي. نو د دغو ارزښتونو له لاسه ورکول خورا ذهني بوج او یو ډول ناروغي او فشار انسان باندې وارد کړي. سره له دومره فشارونو سره له دومره مشکلاتو سره بل ستونزه دی چې د یو ملک د ژبې سره بلاتیا او نه لري، اداري سیستم باندې و نه پوهیږي، ورقې چې راځي راځي او سړی ورته په ډیرو شایانو سړی نه پوهیږي دا باندې څنګه وکړي او سره هم د خپل ستونزو ته رسیدګۍ وکړي، ماشومان څنګه ښوونځي کې شامل کړي، ایمیلونو ته څومره ځواب ورکړي. واقعا دا سخته ده. هغه کسانو سره یو څه انګلیسي سره بلدتیا ولري، هلته افغانستان کې مې وظیفه اجرا کړې وي او څه باندې پوه وي، بیا هم کوښښ کوي چې دا حل لاره ورته ومومي او دغه ستونزه حل کړي، خو دا اسانه نه ده، دا وخت غواړي. ضرورت دغه ده چې باید انسان هلته هم زر د مدغمولو او فکر کسی ځان څنګه په ټولنه کې مدغم کړي، ځان څنګه ژبه زده کړي. واقعا دا یو ستونزمن کار ده چې دغومره مشکلات سره انسان یو خزای لري او کولای شي دغه دما په هند د یو درې څلور کاله نیسي تر څو سړی پوره په ژبه باندې دغه ملک په ژبه باندې سړی حاکم شي، په ټولو ستونزو باندې ځان خبر کړي او پوهیږي چې څنګه حل لاره ورته ولټوي، څنګه خپل په خپل په خو باندې ودرېږي. دا واقعا ستونزمن کار ده، خو زه په دې باندې ویاړم او مطمئنه یم چې د افغان میرمنو دغه توانایي په افغان میرمنو کې شته او دوی چې هر ملک ته تللي دي، افغانان نارینه او ښځینه دغه ملک ژبه زده کړې ده، وظیفې پکې اجرا کړې دي، کار کوي، کار ځانته پیدا کوي. خو لومړی کلونه او هغه لومړی ورځې واقعا څه په ژوند کې هغه ورځې چې هیڅ کله د چا نه هیریږي او هغه ورځې وي چې د تصور لري چې په ژبه نه پوهیږي، په کار نه پوهیږي، هغه ټولنه کې مدغم سوی نه یې، نابلده یې، هر څه درته نوی دي لکه چې بلې دنیا ته تللی.
دا میرمن که څام خپل په بهر کې لژوند څخه خوښه نه ده، به هم نور خځو ته وایي چې په هیڅ ډول سخت شرایطو کې دي خپل روحیه له لاس نه ورکوي.
هیلم دادا چې کله د مونږ فامیلونو او د مونږ خویندې له دغه حالات سره مخ کیږي، خپل روحیه د لاس نه ورکوي، نو بیا د ژوند او کې بیا د خپل په خو ودریږي، ژبه دې زده کی، زحمت دی وباسي، په ټولنه کې کوخه کوي چې ځان ملغم کی، تر څو دوی وکولې سي خپل ماشومان سره مرسته وکي په درسونو کې، کورسونو په چارو کې، او سره محمد وسیږي ستونزو ته رسیدګي وکي. تاسو په جریان کې یاستئ د ماشومان حقوق کله کله موږ هاورو سي سلزینو نه ماشومان اخسل سوي دي، پاندې له هغه غوی پر ژبه باندې نه پویږي، هغه د خپل ماشومان اوستونز د خوندزي کې لري رسیدګي نشي کولای، یا هغه برخوردونه کوي چې هغه دی یو نوی ملک، دی یو پرمختللی ملک د قوانینو سره خلاف، او یا دوی هغه جوار خپګان چې د پاغ ناروغي باندې اختکیږي، او دوی خپل ټول توانایی له لاسه ورکوي، بوج ذهني فشارونه راځي او دوی روغتیا خرابېږي، دوی نشي کولای چې بیا په پښو ودرېږي. لازم او بهتره لاره همدا ده چې هوډوکو، د مونږ خویندې ورونه هوډوکي، او کله چې دغه مسافرت مو وکړو او ملک ته لاړلو، ژر تر ژره باید ژبه زده کړو، د ژوند په قوانینو، د ژوند کولو په اصولو باندې ځان بلد کړو، خپل چاپیریال کې له خلکو سره، له نوي کسان چې مونږ یې ګورو، له هغه سره انساني هغه تماس ورسره ونیسو، خبرې ورسره وکړو، تر څو چې مونږ وکولای شو په هغه ټولنه کې ورو ورو ځان راحت احساس کو، فرهنګ سره ځان بلد کو، تر څو چې مونږ ته د ژوند چارې اسانه شي.
سیما ستانکزی چې په افغانستان کې او هم اوس په بهر کې له افغان میرمنو سره د دوی د ستونزو د حل کېدلو په برخه کې مرسته کوي وایي چې دی هم په لومړیو کې چې کله کډواله شوه او بل ملک ته راغله له ډیرو هسکو او ټیټو سره مخ شوه، خو تل یې هره ستونزه په پراخه سینه حل کړې. له نوموړي سره مې مرکه کړې. هغه په پیل کې د کډوالۍ د لومړیو ورځو په هکله وایي.
پاول اورس کلاس زه راغلم د محیط ماحول هر څه بدل و، ول انسان هر موجود د تل هر څه سره ځان عیاروي، له هر محیط ماحول سره په مرور به زمان بیرته ځان عیاروي او له هغه سره عادت کوي. خو زما د ژوند هغه لومړۍ ورځ د کله زه ځان تر اخلم هیڅ کله به مې هم له ذهن نه لرې نه سي، او هغه به همیشه زما په ذهن کې حق پاتې وي. کله څه د افغانستان ته مې وکتل، کله څه د محیط ته مې وکتل، کله څه د ماحول ته مې کتل، او هوا هم ډیره سړه و. مونږ چې کله لږه افغانستان نه راتلو دلته افغانستان کې هوا ډیره ګرم او زما د ماشوم هم نو هغه ما ته ډیره جالبه وه، او کله سراغ نه ما دغه د کور او محیط او ماحول هر څه راته رقم ته وخت نوي و، نو ټول شی غیر منظم غیر مرتب و. دته زه هم ډیره ستړې او خسته وم، نو دې وضعیت په ما باندې واقعا ډیره بده اغیزه وکوله. او بیا لاړلم هغه راهنما چې مونږ ته فقط د یوې ورځې لپاره یو نفر څه راغی، هماغه مونږ تر یوه سوپر مارکیټ بوت مې هلته ما د ژوند د لومړني توکي مې راونیوله، او هغه مې راوړله کور ته. نو بیا بعد له هغه مونږ مثلا تقریبا یوه میاشت مونږ نه شوای کولای چې هغه ادرس مونږ یو ځای ته ځو هغه پیدا کړو. هر څنګه اوس خو نړۍ ډېره ورکی شوې ده، د انټرنیټي موضوعات لکه لوکیشن او د شیان چې دي تاسو په موبایل کې درکول کېږي، او ته راحت کولای شې چې له یو ځای نه بل ځای ته خپل موخې او خپل هدف ته ورسېږي. خو دا هغه څه دي چې افغانستان کې نه کارول کېدی، او مونږ ته هم دا یو نوی شی و. نو لږ څه سرګردانۍ بچیانه درلودل، یا مثلا په سړکونو او واټونو کې د ترافیکي علایم ماشومان له دې سره کله څه له یوه داسې جنګ ځپلي هېواد نه راځي، ورته واقعا مثلا نوي دي او نابلده دي، ورسره وخت نه وخت مثلا ځینې ستونزې او تېروتنې تېر کېږي. نو دا هغه څه دي چې زه په لومړۍ ورځ له دې سره مست شولم. مثلا ماشومان مې مریض و، دوا ته مې ضرورت درلوده، په اسانۍ سره چې ډاکتر ته هم ځې تا ته مثلا دوا نه درکوي، نو توسعه کوي ستاسو اوبه وڅکي یا دا ورکوي هغه ورکوي، نو په اسانۍ سره دوا شی نه ورکوي. دا هغه ستونزې هغه خاطرې دي د سفر د لومړۍ ورځې نه زما په ذهن کې پاتې دي او همیشه به دا پاتې وي.
بله میرمن ستانکزی، له خپلو تجربو نه هغو میرمنو ته څه وایي چې امدا اوس یا پلار دي یا نوی تصمیم نیسي سفر وکړي؟ ذهنن دوی څومره ماده اوسي او وروسته به په دې وغږیږو چې کوم کارونه باید دوی وکړي.
انسان چې یو ځای ته ځي له هغه خپل محیط ټاټوبي، هغه ځای کې ستاسو زوکړه سوی ده، د هغه تاک کول، د هغه پرېښودل د هیڅ افغان لپاره هم ساده خبره نه ده. واقعا ډېره سخته ده، کله ته له خپل هېواد نه جلا کېږي، له خپل خلکو نه جلا کېږي، له خپل ولس نه جلا کېږي. دا واقعا انسان روحان او روانا مثلا زیات تر خپل اغېز او تاثیر لاندې نیسي. یو تعداد کسان مثلا په تودا کې ډېر خوشحاله وي، راضي، کله چې محیط ګوري، کله چې له کورنۍ نه مثلا لرې کېږي، او بیا وروسته وروسته د هغو هغه نشتون ورته ډېر سخت تمامېږي، او انسان له روحي لحاظه هم ډېر تر خپل اغېز او تاثیر لاندې نیسي. خو بیا هم زما توسعه د هغو دوستانو او عزیزانو لپاره تازه سفر کوي، دا داسې دوی باید ذهن نن او روحان باید آماده اوسي، او خپل ځان له محیط او چاپېریال سره عادت کړي، منفي فکرونه له خپل ذهن نه لرې کړي، او د یو مثبت لور په طرف باندې باید وګوري، مثبت نګر اوسي. او دا هغه څه دي چې دوی همیشه په دې فکر اوسي ولا کورنۍ مې پاتې شوه یا دا یا هغه. به هغه وخت نه کله چې دا په ذهني او روحي موضوعاتو سره ګرفتار کېږي، بیا نه د خپلې کورنۍ لپاره څه کولای سي او نه هم د ځان لپاره څه کولای سي. نو هڅه دې وکړي چې په نوي محیط کې ځان ته نوي دوستان پیدا کړي، له هغو سره مثلا یو څه ځان مصروفه کړي، له مطالعې سره ځان مصروفه کړي. دا هغه څه دي چې دوی له ذهني او روحي فشارو څخه ژغوري، د یوې ښې راتلونکې لپاره به دوی آماده کوي.
د نور څه باید له ځان سره ولري؟
یو څه چې ډېر اړینه ده او یادول هم ډېر مهمه دي، خو ژبه هر څوک باید په هره ژبه باندې څه څومره ژبه زده وي ځان په مسالاتولای سي هغومره د انسان په ګټه ده، هغومره د انسان شخصیت ته هم مثبت اغیز لري، هغومره دوی له ستونزو نه بچ کوي. کله چې مثلا مونږ اروپا ته راغلو المان کې چې تر اوسه پورې مونږ مثلا ژبې باندې مسالات نه یوه توسعه یو پیشنهاد مې د هغو کسانو لپاره سفر کوي ده ده د خلکو په خبرو پسې د نه ګرځي، ځکه زه له خپل سفر نه ډېره خرابه تجربه مې ده ده سې ما ته دوستانو له دې ځای نه کله زه په تماس کې شوم دوی ما ته مثلا هر یوه هر څه راکولې، مثلا یوه راته ویلې چې دلته نخي ته کېنسته، مثلا روجایګانې نسته، نخي ته ځان سره روجایګانې راوړه، مثلا بلې راته ویلې کتان ته کېنسته، ته کولی شې ځان لپاره کتان جامو واخلې تیارې کړې، مثلا ته که ځان سره راوړې. بلې ویلې چې مثلا دلته زرفونه ډېر قیمته دي، لوښي ډېر قیمته دي، دلته هېڅ هم قیمته نه دي، هر څه ترلاسه کولی شې. کله چې زه راغلم مونږ ته یې څه څه مثلا روجایي به هم نخي وکړه، مثلا شد د برستنې هم نخي وکړه، مثلا ظرف هر څه یې مونږ ته راکړي وو. او ما د خپل سفر دومره خسته کوم کړی و، دومره مې په ځان باندې بوج زیات کړی و چې له حده زیاته تقریبا پنځلس شپاړلس بایکه مونږ سره وه. دلته یو شمېر افغانان څه کوي، مثلا ځي سوپر مارکېټ ته قاشقه بیه کوي، هغه ورته وایي سه یوه نیمه یورو ده یا یوه یورو ده، او دوی بیا هغه محاسبه کوي په افغانۍ باندې. د هغه هلته خپلو دوستانو ته مشوره ورکوي چې تاسو مثلا دا شی در سره واوړئ چې دلته ډېر قیمته ده، دا راوړئ ډېر قیمته ده. په داسې حال کې چې دوی پیسو باندې هېڅ هم قیمته نه دي، او لطفا د دا نور محاسبه کوي نه په افغانۍ باندې، ځکه په هر محیط کې ستر ژوند کې په هماغه پیسو باندې خبرې کوي. نو توسعه مې د دوستانو لپاره همدغه ده، هغه څوک چې سفر کوي لطفا دغه شیان د ځان سره هېڅ نه راوړي، هر محیط هر محل ته چې ځي هر څه هغلته ترلاسه کولی شي، هر څه پیدا کېږي. له خپل سفر نه د خوند واخلي، مثلا چې یو ځای ته ځي د هغه شه خپل تګ نه د لذت نیسي.
وګ مسادات چې په 2014 کال کې کاناډا ته کډواله شوې وای دا چې د خپل پلمړی کې لډیرو سختۍ سره مخ شوې و، هو ډیکړې و چې تر خپل توان له هر کډوال سره مرسته وکړي، خارو بازار کې بلد کړي، د رسمي دفترونو قوانين ورته بیان کړي، او پرینک دی کومې ستونزې چې د لیدلې نور مهاجرې هم وویني. لمیرمن سادات سره مې مرکه کړې. نوموړي په افغانستان کې د خپل دندې پایل خځو ته لکار څخه کړی، هغه په پایل کې په افغانستان کې خپل کار څخه وایي.
افغان میرمنې متاسفانه چې د کوم ورځې نه چې زه یعنی کله چې مونږ واړو هم د افغانو ښځو د مشکلاتو په اړه مونږ اورېدلې وو، مګر کله چې ما کار پیل کړ افغانو ښځو سره، ښځو د حقوق د دفاع لپاره ما کار شروع کړ، نو هغه وخت زه پوه شوم چې رښتیا افغانستان ښځې څومره قوي دي او څومره دوی غمونه زغمي. هغومره مشکلات چې افغانستان ښځې لري، نو زه فکر نه کوم چې د دنیا هیڅ یو مملکت خځه دونه مشکلاتو سره مخ وي. هغه وخت صرف یعنی د اقل شاید یو فیصدی د خځه وی چې هغه خپل ازادي لرل تر یو حد پورې البته، مګر متاسفانه اوس په افغانستان کې خځه ته خپل د نفس اخستلو صلاحیت هم هغه خپل نه لري. د هغه د خپل د کالو اخستلو، هغه خپل د تعلیم چې د هغه شرعي حق دی، اته هغه هغه ته نه ورکول کیږي. نو فکر وکړه یعنی خځه کاملا د جامع نه حذف شوی.
اوس راځو د تاسو د مسافرت ژوند ته. کله چې افغانستان نه تاسو مهاجرت وکړ، نو اوس په ملک کې تاسو اوسېږئ، د میرمنو لپاره څه کوئ؟
ما د ښځو دردونه یعنی بیخي ورسره یعنی کاملا د افغان ښځې ژوند ما ته لکه آینه غوندې صاف ښکارېدل. کله چې ما دوی سره کار وکړل په افغانستان کې، ما ولیدل چې دوی څونه تکالیف او مشکلات سره مخ دي. کله چې زه د افغانستان نه راغلم کاناډا ته په 2014 کال کې، نو دلته هم زموږ ښځې وې چې عین مشکلات لرل. فقط یوازنی تفاوت دا و چې دلته حکومت و او هغوی
کولای شو چې مراجعه وکړي او قانونو ته خپل شکایت وړاندې کړي. مګر ډېر خزه د رسم رواج د خاطر، د کلتور او فرهنګ د خاطر، دوی نشو کولای چې حتی اماغه ظلم حتی په خارج کې، یعنی په کاناډا غوندې ځای کې هم هغه د خاوند ظلمونه متحمل کېدو او هغه تحمل کول، دغه ظلمونه به تحمل کول غږ به نه وستل. مهاجرین کله چې راتلل د افغانستان یا د امریکا د لارې نه، نو هغوی سره ما به ډېر کومک کول. البته دا زما کارونه ټول ولنټیر کارونه مې دي، رضاکار کارونه چې ما کړی، نو دا کومکونه ما د وخت نه افغانانو سره کول. کله چې بیا د 2021 کال کله چې حکومت د افغانستان سقوط وکړل او افغانانو راتګ کالګری ته شروع شو، دلته دا نوی راغلی افغانانو سره بلده شوم. کله چې مې دوی ته ولیدل نو د دوی حالت ډیر زیات خراب واقعا، او هغه وخت هم دغسې یو وخت هم چې ډیر تاثیر کړی و خلکو باندې، ما باندې هم ډیر زیات تاثیر کړی و. مګر هغوی په صحنه کې وو، هغوی د هماغې صحنې نه وتلي وې، نو هغوی ته ډیر مشکل و. نو ما داسې ښځو سره مخامخ شوم چې د دوی حالت به مې کتل، نو دوی ډیر یعنی ناتوان ښکارېدل، بې کسه ښکارېدل، خبرې نه شو کولی، د دې جرات نه کول چې خبرې وکړي.
کله چې یو څوک مسافریږي بل وطن ته ځي، لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې ویل، لارې خو مشکلات وي، څومره ښه ده هغو افغانانو ته چې پخوان هلته میشت دي، په عامه خبره د دوی لاس ونیسي او دوی سره کومک وکړي.
یو خبره ده کله چې افغانان یو بل سره، د هر کشور خلک چوي، د هر وطن خلک چوي، کله چې د ماغې وطن خلک هغوی سره وګور نکړي، نور خلک د هغوی په رسم رواج نه پوهېږي. هر مملکت چې دوی ځي خدمات شته دی، اما کله چې دوی د هغوی په ژبه نه پوهېږي، د هغوی په رسم رواج نه پوهېږي، نو خدمات دوی ته هغومره مفید نه تمامېږي. هغه کس چې د دوی په ژبه پوهېږي، د دوی په کلتور رسم رواج د هماغې محیط دی، نو دا واضح خبره ده چې د هغې خدمات ډېر مؤثر وي دوی ته. یعنی دلته تر هغه ځایه پورې زما تجربه دی، کله چې دغه ښځې راغلل نو ما ولیدل چې څومره مشکلات لري دوی، حتی خپل لاره نشي پیدا کولی، حتی خبرې د یو چانه پوښتنه نشي کولی چې یو څه یې په کار وي، پوښتنه نشي کولی چې دغه څه مې په کار دی، د کوم ځای نه واخلم. زه په دې فکر کې شوم چې دوی ته باید یو پلان زه وسنجومه، زه باید حداقل یوه لاره ولرم چې د دوی مشکلات حل شي. دوی به چا ته مراجعه وکړي؟ کله چې دوی د دې هوټل نه ووت، نو دوی ته به ډېر مشکل وي چې دوی خپله لاره ته پیدا کړي. ما د واتساپ ګروپ نه خپل کار شروع کړل، ښځو ته یو واتساپ ګروپ مې جوړ کړو ښځو دپاره، چې په دې کې هر هغه ښځې چې د افغانستان نه راتلل، د هغې واتساپ نمبر به مې دې ګروپ کې اډ کول، او هغوی ته به مې ویل چې هر مشکل چې تاسو لرئ فقط په دې ګروپ کې شیر کړئ، زه تاسو ته ځواب درکوم. ځکه چې هغوی خپل د یو ډېر متاسفانه د یو ډېر وړوکی سوال دپاره هغوی مجبور چې ورځې یا هفتې انتظار وباسي تر څو چې هغوی نوبت ورسیږي او هغوی یو کارمند ته مراجعه وکړي او هغه د دې ځواب ورکړي.
میرمن سادات، که داسې راته وایي، تاسو دغه مرستې چې له نویو درغلو مهاجرینو سره کوئ، علت یې څه ده؟ آیا کله چې اول خپله لاړې له ډېرو بدو ورځو سره مخ سوې، د دوی وضعیت ډېر زیات بدتره دی، څه علت ده چې تاسو غوښتل نوي کډوال په تېره بیا میرمنې هلته یې لاس ونیسئ؟
علت دا و چې هر څوک کله چې نوې راځي نو مشکلاتو سره مخ کېږي. زه هم ډېرو مشکلاتو سره مخ شوم کله چې زه نوې کاناډا ته راغلم. دغه ټول کارونه مې زه مجبور وم چې په خپله مخ کې تویسم. په هغه وخت کې حتی ما خپله لاره نشو پیدا کولی، حتی نه پوهېدم چې کوم سرویس زه ونیسم یا کوم بس زه ونیسم تر څو کولی شم چې هغه ځای ته شفاخانې پورې حتی زه لاړه شم. یو نهاد چې هلته زه لاړم، هلته خوشبختانه یو دوست مې پیدا کړل چې هغه په پښتو ژبه خبرې کولې. دا رو روز ما خورخونده شوه او دا یو ورځ ما ته ګوګل مپ وښودل. نو ګوګل مپ شاید ډېر دلته یو عادي خبره وي، اما متاسفانه مونږ په افغانستان کې نه ګوګل مپ استفاده کوو او نه دغه سیستمونه لرو. دلته هغه ګوګل مپ کله چې ما ته وښودل نو څومره اسانتیا سره زه مخ شمه. دغه عادي خبرې هم کله چې زه نه پوهېدم ډېر مشکلات سره مخ کېدم. نو دغه وجه وا چې هغه سخت چې ما ولیدل ما نه غوښتل چې نور افغانان وګوري. نو هغه وخت کې چې زه راغلم شاید داسې یو کس نه و لکه ما غوندې چې دلسوز د افغانان دي او هغوی ته خپل وخت ورکړي او هغوی سره مرسته وکړي. مګر کله چې افغانان دلته راغلل زه په دې فکر کې شوم چې هغه وخت که دلسوز نه و د دوی نو اوس باید زه دوی ته دلسوز شم. نو زه باید دوی ته دوی سره مرسته وکړم، زه باید دوی سره د دوی لاس ونیسم، د یو افغان په صفت، د یو ښځه په صفت زه باید د دوی لاس ونیسم تر څو دوی هغه مشکلات سره چې زه مخ شوی یم دوی مخ نشي.
بیا اوس چې تاسو قرار دي معلوماتونه کورسونه افغانانو ته هلته راهنمایي کوئ چې دوی افغان استادان ولري تر څو په ژبه سره پوه سي او د انګلیسي چې دغه ژبه ده زر زده کړي، دغه کارونه ستاسو کوئ؟ آیا کوم څوک تاسو سره مالی مرسته کوي که دام تاسو خپله رضاکارانه کوئ؟
متاسفانه اولو کې هیچ مرسته نه کولو، نو ما خپل کارونه ولنټیر شروع کړل. ښځو ته تقریبا 300 ښځې فعلا هم ما سره ګروپ کړي چې هغوی ته زه خدمات البته وړاندې کوم. کمپیوټر کورسونه مې ولنټیر دوی ته آنلاین شروع کړل، هیڅ کومه مرسته نه وه. ډېر مې کوشش وکړو چې باید د کومې لارې نه یعنی مخکې ته لاړ شم تر څو شم کولی چې حداقل دې خلکو ته کمپیوټر پیدا کړم یا لپټاپ پیدا کړم چې دوی ته زه ورکړم چې زه که ولنټیر درس ورکوم حتی هغوی دا وسایل ولري. متاسفانه ما ونه شو کولی ځکه چې هغه وخت زما کار کوه. بعد د هغې نه زه په دې فکر کې شوم چې زه خپله باید یو نهاد ولرم تر څو کولی شم چې فنډنګ واخلم دغه افغانانو ته باید کار وکړم. خوشبختانه په 2023 اگست کې زما نهاد ثبت او راجستر شو. د هغې د لارې نه ما تقریبا یو کال کوشش وکړ چې تر څو زه وشم کولی چې یو وړوکی فنډنګ واخلم انګلیسي صنفونو ته. فعلا هم کمپیوټر کورسونه لرم ولنټیر، البته بل دا چې بعضې نور فعالیتونه لرم چې ټول البته ولنټیر دی. فقط انګلیسي صنفونو دپاره د امیګریشن د خونه یو وړوکی فنډنګ ما ته راکړل شوی، په هماغې باندې زه دغه صنفونه مخکې ته وړم.
بله، ډېره زیاته مننه.
ژوندی اوسئ تاسو.
قدر منو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون جهال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 81. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
چنارو پکندولی ونی راغلا ور پس چنو راغل سیلونا نو راغل سیلونا پیول منگوٹی گدر تا وخما دیگر دیا
اشنا جدا کنور چپر والرما